خود بودم، تشکر و خدا حافظتان.
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې د صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه ازادي رادیو نه اوري په دغه پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې په کامی ولسوالۍ کې نن لغرمې ورسته یو ځان مرګ بریټ شوی د دیارلسو کسانو د وژل کېدو او د 200 نورو د ټپي کېدو مسله تایید شوې ده. په دې اړه درته راپور لرو. د هم اوري چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې د همکاري ژمنه کړې. او په اندونیزیا کې نن چارواکو وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 تنو ته لوړ شوی دی. پوره خبر نو اوري. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. په دې حمله کې د 240 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د حمله په شدت وغندله. د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید مسؤلانه کار وکړي او د کاندیدانو امنیت وساتي.
مونږ په کاملا دغه ردو د تخلیفو او د افغانستان د دشمنانو عمل بولو. هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د 8 کالو راهیسې منتظر وو چې د دې شاهد اوسېږي، متاسفانه چې دغه یو حادثه وشوه او یو تعداد زمونږ هموطنان پکې شهیدان شول، یو تعداد زخمیان دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وویل چې د کاندید ناصر مومند د وضعیت په اړه لا تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. د پوینا په افغانستان کې د کاندیدانو د ابتدایي لیست له خپرېدو راهیسې 8 تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره ګډ کار کوي. خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت شوالۍ د کوچنیانو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کېدو اساسي شرطونه ګڼي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې په افغانستان کې به د ثبات له ټینګښت سره همکاري کوي. صدر اعظم نریندر مودی پرون په نوې ډیلي کې له شوکت میرزیایف سره په خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امن د ټولې سیمې او نړۍ په امنیت او ثبات پورې تړلی دی. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان د حکومت او د سولې ته په افغانستان کې سولې ته یوازې د افغانستان د حکومت او د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډیالوګ او سیاسي مذاکرو په مرسته رسیدلی شو. په اندونیزیا کې چارواکو نن وویل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1440 ته لوړ سوی دی. چارواکو ویلي چې دا شمېر شاید زرهاو ته ورسیږي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې مامورین په کار لګیا دي او هڅه کوي چې د زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو له خرابو د خلکو جسدونه راوباسي. د اندونیزیا سوالویسي ټاپو ته نږدې د سپتمبر په 10 نیټه او نیمی درجه زلزله وسوه او لامل یې سونامی راغله. رپورټونه وایي د سمندر څپو 6 متره ارتفاع درلود او زرګونه ودانۍ نړولې دي. د ژغورنې مامورینو نن په سوال ویسي ټاپو کې د یوې کلیسا له خرابې د زیات شمېر زده کوونکو جسدونه راوویستل. د د ګرجستان د پخوانی صدر اعظم وانو مرابشویلی مدافع وکیل ویلی چې هغه د ناروغي لامله له ملکی زندان روغتون ته ولېږدول سو. مرابشویلی د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې سوی دی. د ګرجستان پخوانی صدر اعظم په 2018 میلادي کال کې د پارلمان د یو وکیل د وهلو د حکم په د ورکولو په جرم په 6.5 کاله زندان محکوم شوی و. د مرابشویلی مدافع وکیل نن خبریالانو ته وویل چې د هغه روغتیایي حالت نه دی او په وروستیو 2 میاشتو کې له زندانه تر روغتونو په تګ راتګ کې و. د مرابشویلی د ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې دغو دریو ساینس پوهانو د لیزر فزیک په برخه کې د مهم پرمختګ لپاره لاره هواره کړې او ارزښمن تحقیق کړی دی. په دغو دریو ساینس پوهانو کې یوه ښځه ده، کاناډایي ساینس پوهه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل جایزه یې وګټله.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې په ننګرهار کې د کامې پولیس والی کې نن د ناصر مومند چې د انتخاباتو لپاره درېدلی د هغه په کمپاین باندې ځانمرګې برید شوی. 14 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې په اوروزګان ولایت کې له جنگ زپلیو خلکو سره یوې مؤسسي مرستې کړې دي.
زما نوم سردار ولی دی. دلته د موسسې په دغه راغلي چې زما لور شهید شوی ده. د اوان په دغه ګولۍ وشتر شوی ده او وسره کې وشتلې ده. نو موږ د دې کور ودان مشره کومک کړی دي.
ازادي رادیو ته غواګیاستې. د پروګرام په دویمه برخه کې به 2 اونیز پروګرامونه د ګوډي اچار او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه هم خبره کړو. ازادي رادیو ته غواګیاست. په ننګرهار ولایت کې د کامې په ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځانمرګ برید شوی دی. د ننګرهار د ولایت ویان د توله خوګنی ویلي دي چې په دغه برید کې 14 کسان وژل شوي او 240 نور هم ټپیان دي. دغه برید د ننګرهار ولایت د ولسي جرګې لپاره د ننګرهار د ولایت د کاندید ناصر مومند په کمپاین شوی دی چې پکې د کمپاین په کمپاین تر ټول شوي کسانو ته زیان اوخته. هیڅ کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواره همداسې به د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له شاه محمود شینواره سره تماس برقرار شي. شاه محمود شینواره همداسې به د ټلیفون په کرخه راځي. په ننګرهار کې دغه 14 په داسال کې کیږي چې لدی مخ کې هم په دغه ولایت کې امنیتی پیښې زیات شوې وي. که څه هم چې د نننۍ پیښې پراچا په غاړه نه د اخیستې، خو لدی مخ کې د دغه سي حملو ډیر مسؤلیت د داعش اسلامي دولت ډلې په وسلوالو باندې ورړول کې د شاه محمود شینواره د ټلیفون په کرخه د شینواره سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني وکړئ جزئیات ک در سره وی نه وي څه دي.
من روسي جزئیات هم دغه دي چې د انګلیز دولت ولنه تورا خو یعنی په وینا باندې د شوی د فوټبال د نو یوازې انتخاباتي کمپاین دغه دفتر او خلک راټول شي او د کمپاین دفتر ته نو هغه روسي خلک موږ سره شریک کړي چې په دغه پیښه کې مړه او همدارنګه 2 نور زخمیان شوي دي چې د کامی او د جلال آباد پر روغتون زخمیان انتقال شوي دي.
دغه حمله د کمپاین په مهال شوې وه. چا کړې ده داسې معلومه نه ده تر اوسه پورې.
معلومات دي ترسیدلی دي د کمپاین کومل نه هم په دي غونډه کې نو چې د افتر ته خلک راټول شي د کمپاین دفتر ته غلي وو بل نو مان هم په دي غونډه کې نو چې د افتر ته خلک راټول شي هغه شاو خو ولسی خلکو کمپاین دفتر دی او کل ولسی یو نیم ځای راځي دي کمپاینونو دفترونو دفترو ته نو غوښتل چې هغه معلومات دي هغه ترلاسه کړي د خلکو په منځ کې به دغه چاودنه شوې ده د ټپیانو په اړه راته وایي ټپیانو اوس روغتون کې دي درملنه یې کېږي که څنګه د ټپیانو وضعیت څنګه ارزول شوی؟
مسؤولینو په وینا باندې یو شمېر ناروغان زخمیان هغوی وضعیت نازکه دی خو تر تداوی لاندې دي او په خبره چې دوی ټولو ډاکټرانو ته هم هغه کسان چې هغوی په کورونو کې دي هغه بیړنۍ دغه اعلان کړی دی ټول ډاکټران یې هم راغوښتي روغتونونو ته چې تر څو د زخمیانو سمه درملنه وشي.
له چارواکو سره هم خبرې کړې دي د غونډو د راټولېدو په اړه باندې دوی څه ویلي دي؟ امنیت یې څنګه نیسي په ننګرهار کې دا خلک؟
په لویه کې خو عمومي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې دوی به د ټولو کاندیدانو لپاره امنیت ساتي. خو ورېدي اداره وایي چې دغه کومه چاودنه چې نن شوې ده دا غونډه نه وه، ځکه دا صرف د کمپاین دفتر ته خلک راټول شوي ولې د غونډې دپاره نور بلل شوي چې لویه غونډه په جریان کې صرف د کمپاین په دفتر کې کوم خلک چې راټول شوي دا خلکو په منځ کې چاودنه شوې ده.
مننه کوم شاه محمود شینواری د ازادي راډیو خبریالو له ننګرهار موږ ته رپورټ راکاو و موریدل چې په کامی کې نن له غرمې وروسته د ناصر مومند د انتخاباتي کمپاین په مهال ځانمرګی برید شوی. په دغه برید کې ټول ولسی خلکو ته زیان اوښتی، 14 کسان مړه شوي او 24 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې دغه هیواد د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبتې نتیجې ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې په پاکستاني علماو سره نورې ناستې هم وشي، خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤولین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله مند نه دي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله مند دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې که پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی به د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه شي.
دا وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جیدو علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونی د افغانستان د سولې عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او دغه شان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده او په خبرې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادې ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوګونې دریز لوسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انستیتوت مسولین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انستیتوت سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي چونچې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي نو زه فکر کوم دا به یو نه ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینی همکاري ته یې وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غواګیست. په همدې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو لکار پو داود مایار سره هم مخکې مرکه کړې وه. له داود مایار سره دغه مرکه حدیث پردیس په کابل کې کړې ده. هغه لمړی پښتنه کړی ده چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو د ناستې په اړه باندې دوی څه تحلیل لري او خصوصا د پاکستان د عالمانو هڅې به څومره د سولې په برخه کې مثبتې تمامې شي.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی دی. دا په دې معنی چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حقله ده د ما په نظر د نمایشي غونډه ده د تاثیرات به د افغانستان د لپاره ډیر ګټور نه وي ځکه د پاکستان کوم علما چې دي هغوی د خپل ملي ګټو نه تیری.
بله مایر صاحب کله چې وخی ساس خبرې مې قطع کړې کله چې تاسو وایي چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د غوی لخوا څارل کیږي بیا نو څنګه توقع کیدی شي د افغانستان سولیالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستاني علما د افغان جګړې په رابطه باندې ریښتینې دریز غوره کړي. دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د آدرس نه کچیر خبرې کیږي دوی کار او دوی دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي د ورورولي شعارونه دي هغوی ک یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لاسه نه ورکوي. خو نظر د افغانستان د یو طبیع په صفات او چې مونږ مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهیږو د دې دیدګانه کې چیرې ورته وګورو نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري د افغانستان لپاره مفید نشي واقع کېدی.
د سیاسي او حقوقي چارو لکارپو داود مایار سره مو خبرې واورېدې. هغه پاکستان ته د افغان پلاوي د تک په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ چې د سولې په برخه کې ځینې مذاکرات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز رسپانې راپور بیا اساسه بللای. دغه وزارت ویان د غفور احمد جاوید و ویلي امنیتي بنسټونو تل د اصولو لمخې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. تازه نیویارک ټایمز امریکایي رسپانې په یو رپورټ کې ویلي د تیر میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وښود. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی مونږ د دفاع وزارت د ویان په صفات باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسولیت په غاړه لرم. زه دغه ارقام رادوم او په دې برخه دا ارقام چې دي دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانین لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصولو او د طرز العملونو او زموږ د ملي ګټو سره تطابق کوي هغه معلومات مونږ له رسنیو سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی دي.
تازه امریکایي چاپ نیویا ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په 16 ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په 16 ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیویا ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوب لپاره اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخ پر زیاتېدونکي مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد
دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکي بخش کې، او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت بې کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لاړ شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحیې د کمزور کېدو سربېره د جګړې په لومړیو کرخو هم بد اغېز کوي چې باید ژر تر ژره یې مخنیوی وشي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کورټ کې د کومک په خیریه مؤسسې د کورونل جملې څخه د شاوخوا اویا او کورونې سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په روان جګړه کې د کورونی غړي له لاسه ورکړي او یا هم په خپله ټپیان شوي او مایوب شوي دي. په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو د ادارې مسؤلین وایي په دغه روان جګړه کې د ملکي خلکو تلفات 50% زیات شوي دي او ډیرو مرستو ته اړتیا ده. شریف الله شرافت په دې اړه له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
په اورزګان ولایت کې د جګړې له قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې مرستې د ویش پر مهال په دغه ولایت کې د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل محمد حاکبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته په اورزګان ولایت کې د کومک په نوم خیریه مؤسسې د شاوخوا اویا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وه او یا یې هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه.
دا هغو کسانو ته ورکوله کېږي چې هغه دغه ونیویم کال چې زخمیان شوي یا شهیدان شوي دغه کورنۍ سره ملکی کسان نو د دوه سره د جر لس کلمه جنس د بلوموت موسسه له خوا څخه چې د کومک په نامه پروژه د کومک سره یاره تقریبا د شپته دراویا پر د دوه کورنۍ سره مرسته شوی ده چې د مرسته وسوم روانه ده.
هغه جګړه ځپلې او قربانیان چور سره مرسته وسوه هم ډیر خوشاله دي، خو له شکیل خو غشتنه کوي چې سره او مالته جدي پاملرنه وکړي. دی ویل چې نور له رواني جګړې ستړي سي او باید شکیل غاړي روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
دلته موږ ځمانو سردار ولید دلته د موسسه په دغه راغلي چې زما لور شهید شوی ده. دا وان په دغه ګولی وشتر شوی ده او سره کې مشته دي. نو موږ د دې کور ودان مشره کومه کړی دي. وشتنم دغه شنه من کې سر پاک سي جنگونه بس کې بالا شي پر مخ ورک سي د جنگور.
زه محمد رضا د تیمور شاه خان کازوی د خلچ يم. مد ما ورور طالبان ونی ولا ناکلی دغه وشتله او موږ دغه ځای سپراستو د دې د لاسه وسلې پتریک ماجیرو دلې خپل گزاره کو او لیم په کرایه دي او ډېر او زیام خراب دي.
د شهیدان او معلولینو د ادارې مسؤلین دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات 50% زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د څار ډلې هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې په دغه ولایت کې شکیل غاړي د ملکی خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ا ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په افغانستان کې باندې شپږ میلیونه ماشومان لزیان سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سی پن یا د ټولنیزو خوندیتوب د تامینات عمومي ریاست وای په دغو ماشومانو کې بي ځای شوی او رستن شوی او بي وزله او جنگله پولیسو د کورنۍ او ماشومان شامل دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې ناامني، بیکاری، د ټولنې ناوړه دودونه، مهاجرتونه، د جنګونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته کډګېدل او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د هیواد سبان دی. شپږ میلیونه ماشومان د زیان له خطر سره مخ کړي دي. دا خبره د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب د تامینات عمومي رئیس عبدالرازق سالار د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ماشومانو د غږ ترنامه لاندې په یوې ناسته کې وکړه.
موږ په هیواد کې د اکثرو د ستراتیژي مطابق درویشت قسم اطفال لرو چې هغه د خطر سره مخ دي. بالخصوص هغه حاد موضوع چې هغه یتیم اطفال دي، چې هغه جسمي او رواني مشکلاتو سره مخ اطفال دي.
ځینو ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ستونزو لامل جنگ او بېوزلي وبلله. د حمیدالله په نامه یو وویل،
دل دولت نه خواهش لرم چې غریبان ماشومانو سره مرسته وکړي، د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. داسې اطفال شته چې د په ځای مکتب ته لاړ شي شاقه کورونه. داسې جنکیان شته چې عمر ډېر کم دی، هغه بیا پینګیر سری ته ورکوي. دا هم بدبختي ده.
د ټولنیزو او رواني چارو په ضیاءالحق شمس د ماشومانو د خوندیتوب لپاره رواني هڅې ستایي خو پر دوام ټینګار کوي.
هر څه چې د یو فعالیت په توګه د عدالت لپاره، د تاوتریخوالي نه د راوتو لپاره او د روزنې لپاره پیل کیږي، لومړی ګامې باید هغه سمبولیک اړخ را جوړ شي. دا به موږ ته د دې فضا را خلاصه کړي چې دغه ډول فعالیتونه وسو کولای. د نتایجو لپاره به موږ کېدای شي یو بلې مرحلې ته اړتیا ولرو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دوی فعالیتونه اوس مهال د هیواد د څلور دېرش ولایتونو په 113 ولسوالیو کې جاری دي. دا وزارت دا هم وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې به د دوی پروګرامونه تر دې هم ښه نتایج ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په هلمند کې د 200 خزینه معلومانو د بستونو لپاره له 500 خزو څخه ازموینه پرون واخیستل شوه. له دې مخکې د هلمند په څلور اوزو کې له 1400 زیاتو نارینه او ازموینه ورکړې و چې لا یې نتایج نه دي معلوم شوي. په دې اړه الیاس دایی ریپورت جوړ کړی.
ښځې ډېرې راغلي دي. اکثره تور پړونو کې پیغلې ګرځي او د هغو باوجود چې پخوا د معلمۍ بستونو ته نومونه لیکلي دي، نن ګړې نورې هم فورمې غواړي نوم لیکنه کوي.
څوارلسم پاس معرفي کړي وو، هغه دولسم پاس وختل، هغه زموږ سره د امتحان اسانۍ سه وځي. صرف ولسوالۍ مستثنا دي.
په هلمند کې د بشري منابعو امیر احمد مسعود سیلاب د ازموینې تر پیل لا وړاندې د رشوت تواسطې پړه چې په دې امتحان کې ممکن ځای ونه نیسي معلومات ورکوي. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو څو ورځې وړاندې هم د شاوخوا 1450 ښوونکو لپاره د 1409 کسانو ازموینه واخیستل چې ویل کیږي لا نتایج نه دي راوتلي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري وایي د ازموینو بهیر ځکه ګړندی کړی دی چې د پخوا پرانیستو او نو پرانیستل کېدونکو مکتبونو لپاره حاضر او کافی ښوونکي ولري.
اړتیا خو ټول نه پوره کوي، خدا به یو څه لږ مرسته وي چې وسي، ځکه زموږ تشکیل 2018 تنه متشکل کم دی. موږ 450 تنه حقول زامه معلمین تر اوسه پورې ګمارلې دي او 200 نفر هم دا چې دا 850 کېږي، خو بیا هم هغه زموږ تشه نه پوره کوي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي کې یو څه تشکیل نور هم ترلاسه کړو یا د حقول زامه په برخه کې نور مرسته راسره وسي. په دې اړه باندې مو خوب موضوعګانې د وزارت محترم مقام سره، دولت محترم مقام سره هم شریک کړي، ولایتي شورا سره، ترڅو د دوی لخوا څخه د فشارونو راسي، ترڅو متوازن انکشاف موږ ووینو. تر اوسه پورې په دې برخه کې متوازن انکشاف نشته دی. څومره د هلمند نفوس ته په کتو سره څومره اولادونه مجد د تعلیم څخه بې برخې دي، دومره تشکیل نه دی ورکول سوی.
سپاري ویل که د 200 ښځینه ښوونکو ترڅنګ د 1450 نارینه ښوونکو نتایج هم ژر ترلاسه شي چې یو ګډ کمیسیون د نمرو او نتایج په برخه کې کار کوي، نو کولای شي هغه ځایونو کې چې درسي بهیر بیخي ولاړ ښکارېدی حرکت وکړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه په ځینو کې شل ښوونځي پرانیستي دي او د نورو دپاره یې هم د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روانې دي.
خوشبختانه درته وایم چې هغه ښوونځي چې د 1902 تیم کال راهیسې بند و اوس موږ په دې باندې توانېدلی چې هغه پرانیزو چې هغه خانشین او دی شو دی واشیر دی نوزاد دی په د مساکلا د کجکی دی او ځینې نورو ځایو کې دي چې هلته مو ښوونځي تقریبا په دغه څو تعلیمي کال د شروع سره موږ شل شاوخوا ښوونځي تر اوسه پورې توانېدلی چې خلاص سي نورو باندې هم کار روان دی او حتی د باغران سره هم په جریان کې یو چې انشاءالله ته به هم چې په دغه اتلس کال په جریان کې ښوونځي نه ده خلاص سوی هلته به هم ډېر ژر ښوونځي خلاص سي.
په هلمند کې د ټولو شاوخوا 450 ښوونځیونه 123 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د ناامنیو او کورنیو ستونزو له امله نږدې 1500 ماشومان د زده کړې نه بې برخې پاتې دي.
هلمند راپور واوري تفصیلی راپور د 1500 بستون لپاره د خزینه او بستون لپاره امتحان اخیستل شوی دی. د معلمانو تمه ده ژر د هلمند په ښوونځیو کې دغه معلمان جذب شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې دی. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسي جرګې د کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه جهاري حمله شوې ده. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. په نننۍ حمله کې د 24 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په ننګرهار کې حمله په شدت وغندله. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د دې وزارت په وینا فقر، قاچاق، خراب امنیت، مهاجرتونه، وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیښ کړی دی. په اندونیزیا کې چارواکو نن د وروستي زلزلې او سونامي له امله د مړو شمیر 1440 تنو ته لوړو بلل. چارواکو ویلي دوی داسې ویره لري چې دغه شمیر شاید زرهاو ته لوړ شي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساينس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ شوه. په ګټونکو کې دوه نارینه دي او یوه ښځه ده. کاناډایي ساينس پوه دونا سټرلند دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه به واصل وسال وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اولمپیک ملي کمیټې په خواني رئیس جنرال ظاهر اکبر ته د غازی میر مسجد خان دولتي میډال ورکړ. د ولسمشر مانی د ویپانی د معلوماتو مخې خغلی اکبر ته د میډال د ورزش په برخه کې د غوره خدمتونو لامل ورکړل شوې ده. ولسمشر غنی د یاد میډال د ورکړ وروسته د اولمپیک ملي کمیټې له رهبرۍ څخه مننه وکړه چې د حاصل عملې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په سیمه ایز او نړیواله کچه ښه مقام ترلاسه کړی دی. یادونه ده چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شکر الله تیف مشل ته هم د کرکټ په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د میر مسجد خان دولتي مډال ورکړی و. د آسیا د 19 کلنو جام سیالۍ په لړ کې هندوستان افغانستان ته په 150 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان افغانستان ته د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلن لوبغاړې په شپږ سلوېښتمه اور کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 120 منډې جوړې کړې او لوبه د 150 منډو په توپیر بایلوده. افغانستان د وړاندې په خپل دوه لومړی لوبو کې متحده عربی امارات او نیپال ته په ماتې ورکولو سره د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو نیمه پای لوبو پړاو ته وتلی دی. او کای نشکوري، میلوس رایوینګ او مارټن کلیزن خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د جاپان اوپن ټینس سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته وتل. په دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې نشکوري په دوو سیټونو کې 6-4 او 6-1 یوچی سنگ ته ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې بیا میلوس رایوینګ له خپل فرانسوي سیال نه لوبه وګټله او په درېمه لوبه کې مارټن کلیزن لوتوانی چې خپل امریکایي سیال سیټو جونز نه لوبه وکړي. بلخوا د جاپان اوپن ټینس په دوه کسي سیالیو کې برتانوي لوبغاړي جیمی میری او برازیلی دار برونو وتوانیدل چې هندوستاني لوبغاړي ډیوید شران او نیوزیلندي دار ارټن ته 6-3 او 5 په نتیجه سره ماتې ورکړي او د دغو سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته لاس پیدا کړي. د ورش خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس هم له کندوز یو راپور لرو، هغه هم د وچې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي، په خاصه توګه د پستې د زیاتوالي په اړه باندې په دې اړه پام وکړئ. د اجمل آریان رپورټ ته تر هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېږي.
د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې دوی د پیستو د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې یو سلسله تدابیر نیولي چې له کبله د پیستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د میوو د ترویج د څانګې متخصص عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه در سال جاری نظر به اینکه آب و هوا مساعد بوده، حاصلات پسته خوب بوده.
د نورو کلونو په پرتله سږکال د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او خلکو د پام وړ حاصلات ورڅخه راټول کړی، ځکه خلک د طبیعي ځنګلونو په ارزښت پوه شوي دي او د ځنګلونو په ساتلو کې له دولت سره همکاري کوي. بلخوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو او د باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ځنګلونو د وښلو مخه نیول شوې او تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پستو نوي باغونه هم جوړ شوي دي.
حاصلات پسته خو به توسط خود مردم جمع‌آوری میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقتی که زمانی که یار جمع‌آوری میکنن.
سږکال په دې ولایت کې خلکو په زرګونه منه پسته د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې ده او هغه خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي، د پستو ځنګلونه د هغوی لپاره د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي وایي چې دوی د پستو له ځنګلونو څخه په جدي توګه ساتنه کوي، ځکه دوی هر کال د پستو له ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي او له همدې لارې د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو خان محمد او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسا کال خده یو ارتقا کړی ده، قیمت هم جګتل. هغه خلکو چې تعرض کوي په پستو باندې ونې ورته قطه کولی ده، اشده په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کوم شوی دي.
پستې چې دلته راځي د دې ځخه کابل ته ځي، د کابل څخه باندې هندستان ته ځي، د هندستان څخه بیا اروپا او هغه مرخه. اول پستې پیرم مثال خبرې په افغانستان کې ښکاری کې سردا پستې چې ده پیرم وزرونیم زره په
د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې پر څه باندې 2000 هکتار ځمکه کې د پستو طبي ځنګلونه موجود دي او د پستو دغه ځنګلونه د کندوز په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال له حاصلاتو څخه خلک او دولت ښه عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمې نړۍ دا خبرونه د کونډو ښځو د بیا ځلي واده او د ماشومانو د حضانت موضوع ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې چې کله یوه ښځه کونډېږي نو خسرخیلي د دې لپاره چې کونډه شوې ښځه د خپل زوی نښه بولي، د هغې هر رفتار او کردار څاري او هڅه یې دا وي چې ښځه دې د عمر تر پایه د دوی تر نظر لاندې ژوند تیر کړي او فرمانبرداره دې اوسي. آیا کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د خپلو اولادونو د ساتلو حق لري؟ ولې په اکثره هغو کورنیو کې چې یوه ښځه کونډ دشي د هغې د بیا ځلي واده په وخت د اولادونو له ساتلو منع کیږي، قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې 268 ماده دي.
وای ته مېړه و کې بل ځای موږ زوی د شکاخ
د کولې سره واده نه ځان سره ماشوم حزانت وساتي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم اوریدلی شئ، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې چې د ښځې ژوند اکثره تر میړه پورې تړلی بلل کیږي، نو د خاوند له مرګ وروسته دغه ښځې له سخت توپیري چلند سره مخامخ شي. د وفات شوي کس د کورنۍ مشران اکثره په دې باور دي چې کونډه او ماشومان یې د زوی نښه او یادګار دي، نو ځکه باید له دوی سره پاتې شي او ځینې وخت کونډه ښځه په جبري توګه له ورته نکاح کیږي. خو که چیرې هغې غږ پورته کړ او د واده مخالفت یې وکړ، نه یوازې په بې شرمۍ تورنوي، بلکې د اولادونو په نو ورکولو یې ګواښي. په دې ډله کې هغه ښځې چې په ځوانۍ کې کونډېږي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو لپاره له هیلو او ارمانونو تیره او د وفات شوي میړه په غم کې ویښته سپین کړي. وهل ټکول، توهین، تحقیر، جبری ودونه دا قرب و نگده کسانو کورتا دا تک را تک بندی دل فشار و محدودیت وزه کول دا تاوتریخوالی نور دولونه دی چی پا افغانستان که کندی خزی ورسره لحظه و گریواندی ایوال هم دا غو خزو سخه دا بامیان ولایت و سیدون که زهره دا کل چی میولی دا سترگو کی اوخ گراتولی شوی وی هغه پا کم عمر که واده شوا خوز زوانه کنده دا دو کالا مخ که چی دا حقی خوان مر شو نولدی داره چی خسر خیلی دو نیم کلن لور تریوان نخلی دویم زل واده تزرخ نکرد خودی هم گته و نکرد او تر اوسه پوری دا خسر کورنه لگواخ و حلو تکولو او زورولو سر مخ ده
یک تیفل دارم تیفل دو سال شش مایه لدکو من هر چیزش
لور می دو کالا او شپگ میاشتی نشوا هر چه و حل تکول ظلم دیاته می ده قیل پارا پزن و منل زه هم زوانیم خود لور قیل پارا می ده هر چه زغمم خو خسر خیل می نپریگ دی وی کدی واده وکر نور لور دی در چخه اخلو ده هم جلی ده چه تا یه پریگ دم زینی کندی خزی دوم را ده کور پسلو رو دی والونو که ایساری شی چه نه یوازی اخپل ارمانو نخاوری بلکه ده ماشوم پزرکی ده پلار لرلو هیل هم او وجل شی جمیله پا هم دی عربایی شلکل نواچه کنده شوا ده خسر کورنه اجازه ور نکره چه لحق کور به هر واده وکدی ده وای ده وفات شوی خوان کورنه ور تا گواه کرده و که لکور او واتی نو ماشوم دی ندر که و
خوبی لیوان ده مک بکه کنی بل بنک
اولادونه دی لرل
یا اوزوی میده پلارگنه یا خسرگنه طول طول سلخو نی پری خودم وای تک میره وی که بل جای مگه زوی دش کخلو زدی زوی لپار زدی که نستم و میانه
اوی دیوالی نکرل نوری خزی لرلی سرخم
هری و خزم در لودا بیا خزی میو خود ظلم ناکه خلکو این لوقت پو ما ظلم کهو مال میره و کم نورم ظلم روانی که بیخیم زدی و نک انده مال زوی بلوی کم زدی با ناست شپاگ میاستی زبندی وم کوتک د کوټې دی باندې نه پری خدان خو سکوند سو
ولې دی باندې نه پری خدان
ملي شان دا بو تختي یو راز می خسر راته لې وای کونډه خزه پیوندې کالی وغونده پیوان نو کچې کې ست دغه شناسته
دغه خزه د لومړي خاون تر وفات ورسته لې وار خات فیړې کې لبل پلاوه د ننګ او غیرت په نوم وزه شوی محدودیتونه دې ته مجبورې وي چې ل خپل حقونو هم تیر شي خپيري چې د خاون د مرګ ورسته دو ماشومان په سختۍ سره لوی کړی دي لخپل ژوند راته کیسه کوي
هیڅ دې نه نه پوره کیږي اخو زفي څوک به یې سره کوم شو سره کوم کینه څه چې و غسل چا کړه لاړه ټول می په ځان باندې کړم ټول نه زه روزم د دې مور مې ما مخیل ختم می څوک راو نه ما بل اس نه ورکول ما زه روزم هغه به وځ د څنګه پاریز نه څه مری زیل لري چې ته چاته لاس نه ورکې بس ما خو نه ورکو مې مې چې مرشه زه څه احساس کوم چې زه بخیله ک ټول خلک چې ما ته سیګوري زه ډیر کم بوت احساس کوم چې چې ته وکړل نو خو اندی نار کول ټول به ما سره کېدل چې څنګه مړې ژوندۍ چا سره نه کوي نو ما به وایم چې زه مړې ژوندۍ وکم ما څو کله پریږي دی په غنی په آرام غنی چې چې په رزه ما ځان رواني مریض کړی دی خو چې مقصد ما پرې څوک خبرې ونی ټول دی اولادونو لپاره
د افغانستان د جزا قانون په 1510 ماده کې راغلي که څو کونډه ښځه یا نجلۍ چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي د هغې د رضا او رغبت په خلاف میړه ته ورکړي له حالاتو سره سم په لنډ حبس محکومیږي
له بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دوی سره ثبت شوې پیښې ښیي زیاتره افغان کونډې ښځې د واده میراث او د ماشومانو د حزانات له حق محرومیږي د دغه کمیسیون غړي حنیفه ګیروال په دې اړه وایي
نو دا قضایي په هغه مناطقو کې چې مثلا د کمیسیون دفترونه هلته نږدې دي یعنی په مرکز کې معمولا په مرکز کې او په هغه ولایتو کې چې کمیسیون ته لاسرسی دي دوی اسانه ده په هغه ولایتو کې ډېر زیاتې ثبت کیږي مثلا په مزار کې موږ د قضیه لرو په هرات کې د قضیه لرو کابل کې د دې قضیو کچه ډېره زیاته لوړه ده
آیا له شرعي اړخه پر کونډو ښځو له دې کبله فشار او محدودیت وضع کول چې که یې د خسرخیلو له کورنۍ بهر واده وکړ ماشومان یې ترې اخیستل کیږي جواز لري او دا چې کونډې ښځې د پخواني خاوند له کوره بهر د واده کولو پر مهال د ماشومانو د حزانت حق لري او که نه دیني عالم ډاکټر نورالله کوثر یې په اړه وایي
که چېرته ثابته کړي دا د ماشوم د پلار کورنۍ چې دې ماشوم ته د ښځې په بل واده کې بل جای واده کې ضرر رسیږي هغه یا معتادیږي یا اخلاقي بېوزلي ورته مخکې کیږي یا څه نور مشکلات ماشوم ته ضرر متوجه کیږي او
دا په مواجه دلایل سره ثابت کی بیا کولای شي چې د خزانه د ماشوم واخلي او خزانه ته پرې نه دي او په عادي حالاتو کې چې ماشوم ته ضرر متوجه نه وي خزانه په خپل حال باندې باقی د خزانه کولای سره لواده نه ځان سره ماشوم خزانه وساتي.
که څه هم په افغانستان کې ځینی وخت د عرف او دودونو لکابل قانون تر پښو لاندې کیږي، خو دا چې د کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د ماشومانو د خزانه ساتنې په برخه کې څه ویلي دي، د حقوقي مسایلو کارپوه مریم زرمته یې قانوني اړخ راته بیانوي.
په قانون کې له 216 مادې د مدني قانون نه نیولې تر 255 مادې پورې د ماشوم د خزانه موضوع باندې بحث شوی. داسې مختلف مواد په دغه کې درج دي. په یوه ماده کې هم دلته نه دي ویل شوي چې یوه ښځه وروسته له دې چې دا کونډېږي د حق نه لري چې دوم واده وکړي. که چېرته یوه ښځه کونډېږي او مېړه یې وفات کېږي او ماشومان ورته پاتې کله میړه نه دغې دپاره څه شی پاته شوي، که چېرته ښځه بل میړه کوي او یا هم ماشومان له ځان سره بیایي، د دې امرار د حیات هغو د ماشومانو د خپل پلار د میراث نه باید تامین شي، او هر هغه څوک چې په دغه کورنۍ کې د دوی نفقه باید ورته تامین کړي. او بیا هم په دا ماشوم تر اوه کلنۍ پورې نارینه او تر نه کلنۍ پورې ماشوم د مور خزانه ته ضرورت لري او له هغو سره باید اوسېږي. یعنې محدودیتونه، قانوني محدودیت دې دپاره نشته. که چېرته بیا هم له دې نه وروسته ضرورت احساسي کې چې ماشوم باید له مور سره اوسېږي، د محکمې د حکم په اساس باندې کېدای شي چې دا دوره تمدید شي او تر ډېر اوږد مهاله پورې وغځېږي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اورېدلای شي.
راځي له خلکو هم واورو چې دوی د کونډو خزو د راتلونکو ژوند د پریکړو په اړه څه نظر لري.
زه ګلالی افغان د نګرهار ولایت څخه یم. زما په نظر هغه ښځې چې کونډې شوې دي نو هغه باید چوپ کینی نه او خپل ځان لپاره اواز دي کی او خپل غږ دي کی، ځکه که دا اواز دي کنی نو د روان ژوند مخکې ته نشي وړلی، او باید خپل د روښانه ژوند لپاره ژوند مخکې وړلو لپاره باید د خلکو فکرونه باندې پروا ونه کړي.
نوم غلام نبی ده، د خوشحال خان اوسیدون کایم. کونډې ښځې یو خو د کور ننګ و ناموس وي، یو خو دا چې د کور زوی مړ شوی، او بله دا چې نه غواړي لمسیانې پردي شي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کورنۍ هڅه کوي تر څو د زوی کونډه شوې ښځه یې د دوی فرمان بردار اوسي او د عمر تر پایه د خونې په کونج کې اوښکې توی کړي. ځینې کورنۍ خو د کونډې ښځې په تر ټولو شخصي پرېکړو او آن د هغې په ارمانونو او هیلو هم راج چلوي. ولې د ټولنې وګړي له کونډو ښځو سره ناسم رفتار کوي؟ کونډې ښځې څنګه په خپلو پښو درېدلی او خپل ژوند ژغورلی شي؟ په دې برخه کې د کورنیو دنده او مسؤلیت څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له یوې غړې غوټۍ خاورې سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلې خاورې، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که چېرې دا ووایي چې ولې په افغانستان کې له ځینو ښځو سره د خاوند تر مرګ وروسته ناسم چلند کېږي؟
په یقیني خبره ده چې افغانستان کې چې کله ښځه کونډه شي هغه لکه نور میراث دا هم د میراث جز ګڼل کېږي، که څه هم دا د دې شرعي او قانوني حق دی او هیڅوک دغه بندیز په دې نشي لګولی، مګر هغه عرف و رسم و رواج و انعنات په کلو بانډو کې دا دي چې دا ښځه باید یا سر سپین کړي د خپل میړه په نوم، او یا دا چې که واده کوي په همدې کورنۍ کې د یو چا سره واده وکړي.
اغلې خاورې، که چېرې دا هم ووایي چې خپله ښځه چې کونډه کېږي هغه ته خپل ځان لپاره څه کولی شي؟
په همغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، موږ په خپله کله چې ویو چې زه میړه کوم دا ماته په خپله بد ښکاري. فکر کوم چې خلک به په ما بد ووایي چې د دې ښځې میړه وفات شو او دې بل میړه وکړ. یعنې دغه ظلم کله کله ښځه په خپله په ځان کوي. کیدای شي دغه حالت نه ښځه ځان راوباسي، وایي چې دا کومه خبره نه ده، د دې نه چې زه مثلا په دغه کور کې په مشکلاتو او ستونزو باندې د نورو خلکو په کور کې لکه د وینځ غونې نوکری کومه یا مزدوري کومه د یو کپ ډوډۍ لپاره، کیدای شي چې زه بل واده وکم او خپل مشکل حل کم. نو دلته ښځه ته پکار دي چې د جرأت نه کار واخلي.
که چیرې دا وایي پرته له دې چې د کورنۍ غړي کاغه د پلار کورنۍ وي، د ښځې یا د خسرانو کورنۍ وي، دې ته پیغور ورکړي یا دې ته تانی ورکړي،
دوی مسئولیت او دنده څه ده؟
خو دا خو عامه خبره ده، خصوصا په کورنۍ کې چې کله زوی مړ شي او کونډه ورته پاتې شي، کونډه ته تانی ورکوي چې تاسو زمونږ زوی وخوړ یاست، دې کور ته رادنه نشوي، زمونږ زوی مړ شو. چې دلته البته زمونږ دغه ملای امامان، دغه مبلغین او خطیبان، او که چېرته دوی دغه جوماتونو کې د نارینه ته سمه آګاهي ورکړي، نارینه ذهنیت روښانه کیږي. کله چې دوی ذهنیت روښانه شي، دوی پوهیږي چې دغه ښځه څه حقوق لري، کونډه څه حقوق لري، پیغله څه حقوق لري. همغه دي چې کله دوی په کور کې کومه ښځه کونډه شي، بیا دوی موانع او مشکلات نه ایجادوي.
د نظر خاوندان وای کونډې خزی د بیازلی واده او د ماشومانو د ساتنې او سرپرستۍ حق لري، او کچېرې د حق ورنکړل شي نو د قانون او شریعت لاري کولای شي د خپل حق داوا وکړي او عاملین یې په جزا محکوم شي. په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، انتخابات را روان دي او د هر چا زړه جمهوری ریاست چوکۍ ته تخنیږي. هغوی چې کړي خوشحاله نه دي، او چې نه یې د کړي پارما کې مري. هغوی چې خوشحاله نه دي وایي وخت مو کم و، ډالر مو لږ ذخیره کړل، او هغوی چې پارما کې مري وایي بې پوښتنې وطن ته د ډالرو سیندونه را روان دي. خو موږ وچې شونډې ورته ګرځو. د خپرونې په پیل کې مو د یوې انتخاباتي ائتلاف له جوړېدو خبروو.
څنګه دلته رال؟ دا خو مې دا څو کاله د سر دښمنان وو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، په خیر راغلی. ستړي مو شي
صاحب؟ څنګه یاست یار؟ ډیر تاسو پسې خپه سوي و، ډیر خوشاله
سوي. شکر دی
والا صاحب چې دا هم لیدي بس په دا بدرشونډو مې خندا خوره شو.
مننه صاحب مهرباني. کینه کینه صاحب کینه مهرباني
وکړئ. مننه مهرباني تاسو مهربانه یې.
مننه صاحب. ته به هم ایران شوی چې پس له ډیرو دښمنیو او وژلو تړلو څنګه مو زړه وکړ چې دلته راشو او له تا سره مخامخ کینو.
رښتیا هم چې په تعجب کې پاتې شوم، لکه خوب چې وینم. هغه څو کاله دښمني چې نوي هم نو دوه درې زره کسان مو ترمنځ ووژل سول پکې.
دوه دغومره بې لاسو پښو شول. خو وایي غر په غره نه ورځي، خو انسان په انسان ورځي.
له دښمنیو که څه جوړېدی نو تر اوسه به مو ترې جوړ کړي وو. اوس مو نیت دی چې په دوستۍ کې د جنګ اهداف لاسته راوړو. که څنګه دې خوښه ده؟
ډېره ښه خبره ده، زه ورته تیار یم. لکه څنګه مې چې در سره وهل، داسې در سره جوړېږم هم.
وای په سیاست کې نه دایمي دښمني وي او نه هم دایمي دوستي.
په سیاست کې د ګټو لاسته راوړل مهم دي، او موږ چې فکر وکړه نو دا ځل به د دوستۍ او ملګرتیا خوند هم وازمایو.
نو دا خلک مو چې جنګولي، وژلي او ژوبل کړي دي، دوی ته به څه ځواب ووایو؟
خلک حافظه نه لري، د نن خبره سبا ته نه وي په یاد. بیا خو موږ او تاسې هم خوله لرو، بیا به یې په نرمو او چارو وادو پام او تامه په بل خوا واړو. خواران به څه ووایي؟
لا به خوشحاله هم وي.
ښه نو څه چورت مو وهلی چې څه وکړو؟
دوستي، ملګرتیا، د انتخاباتو لپاره په یو ټیم کې درېدل.
که دا کار ونه کړو هغه نور ټیمونه میدان وړي او بیا به موږ اوس ډاک ته ایسار یو.
نو تاسې څه ګمان کوئ چې که سره یو ځای شو میدان به یوسو؟
پرته له شکه، ځکه ته هم زمیمه ډلې لرې او موږ یې هم لرو. دا ډول به غټ فعالیتونه هم ګړندي کړو، تبلیغاتي او د کمپاین قوي ټیمونه به جوړ کړو.
ښه، دا خو در سره منم. اوس هم په تعجب کې پاتې یم چې پس له ډېرو دښمنیو د خپلو ګټو لپاره په یو ټغر سره ناست یو،
او سبا به ټول د خلکو په وړاندې له یوه مایک نه له یو بل سره د ورورۍ او ملګرتیا اعلان کوو، او خلک به چکچکې او تکبیر نارې هم راته وهي.
رښتیا چې سیاست مخ او څټ نه لري
او ملتونه حافظه
او موږ په ځیګر تریخای.
نو راځئ چې ټول په یو غږ ووایو چې زنده‌باد افغانستان،
زنده‌باد افغانستان،
تل دی وی افغانستان.
او تر ډیرو دې ژوندی یو مونږ.
ژوندی یو.
زکچه
ولی او سوک مظاهره نه کوي؟
زکچه حکومت یې زړه جمع دی چې څه نشي کولای.
ولی او سوک د عاشقې ودونه نه کوي؟
زکچه اوس په هغو پیسو ځان ترکیه او اروپا ته رسوي.
ولی او سوک له اداري فساد نه شکایت نه کوي؟
زکه چې له ترور ډاریږي.
ولی سیاسي ګوندونه بې معنا شول؟
زکه چې مرامنامې او اساسنامې یو ډول دي او عمل یې بل ډول.
ولی او سوک د حکومت په خارجي سیاست نه غږیږي؟
زکه چې ټول خارج هم دلته دی.
ولې د کیسه بران خبره مفته سوه؟
ځکه چې اوس یې ځای موبایل بورانو نیولی.
اتفاق ښه شی دی، خو چې وي د موږ خلک خو په اتفاق اتفاق کې د دښمنۍ اخري درجې ته ورسیږي. د همدغسې اتفاق له یوې نمونې مخبروو.
خورې دا څه خبره وه؟ وړې ویل چې جنګم و.
جا دلا وروره، په دې خبرو پسې مه ګرځه. په ګډ کوټ کې همدا خبرې وي.
د چا جنګ و؟
د تا د ښځې او د سخي د ښځې.
دا سخي ولې خپله ښځه باندې کوي نه چې همداسې خپل سر ته پرېښې ده؟
دلا وروره خپه کېږه مه. تا کله ښځې ته ویلي دي چې له چا سره کار مه لره؟
نو ته وایې چې زما ښځه ملامته ده؟
یوه هم نه ده ملامته. ملامت دا ګډ ژوند دی، خو په آرام او خوشحالۍ یو بل نه بیل سي چې دا جنجال مو خلاص سي.
خورې برکت په اتفاق کې دی. که یو ځل سره بې اتفاقه شو نو بیا به هیچ چا ته هم ښه نه وي.
کوم اتفاق وا وروره؟ پنځه ورونه یاست، یو له بل سره نه غږېږئ. د یوه ښځه د بل له ښځې سره جوړه نه ده، نو دا څنګه اتفاق دی؟
همدا چې ټول په یو کور کې اوسیږي له دې پورته اتفاق نشته. د باندې تربرونه او دښمنان په همدې راڅخه ډارېږي چې یو ځای اوسیږو.
در څخه ډارېږي نه، یو د بل غاړې ته ور اچولی.
خورې چې هر څه ووایې د بې اتفاقۍ خبره نه در سره منم.
سمه ده، وبه ګورم چې د دې اتفاق اخره څه کېږي.
تشویش مه کوه خورې. والا کسخی دا خزه دی ولی نمانه که ها؟ پرونی دما او ننه دی میراجان له خزه سره وهلی و دا سومره سر دی ور کړی دی.
لالا خود تاس خزه هم بی بیانی ندی که یو ورځ دا ملامت وی نو یو ورځ با غوی هم ملامت وی او بیا تاسو کله د خپل خزه سرونه مات کړی دی چې ماته وای؟
سخی سر دی له خولای وتله. وړو کې ملوې کړه اوس داسې خبرې راته کوي.
لوې کړه بدیام، خو اوس د خزو خبره ده او د خزو خبره خو خزو ته پریده.
ګوره کده خزې دا ځل له چا سره خوله اچولې وه سر به ورته وخریم.
لالا لږ د خولې سره پام کوه، دا څه وایې ته؟
رښتیا وایم، دا مې اخري خبره ده.
نور دې نو دا پاچهي نشم منلی.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. چا ته وایم؟
ښه نو اوس دومره شوې ها؟
لالا څنګه یې؟
آخ آخ، وای 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 وای، ښه نه یم. پخته می ټوله ماتې دی ته ودرېږه چې یو ځل ورته جوړ شم لدنه ښځې زموږ دښمن جوړ کړی په خدای چې درته جوړ شم چې دا ښځه خو دې لارې ته برابره نه کړم که یې پرېږدم وای 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 وای
لالا ښه دا ده چې سره بیل شو سبا به خدای مکړه ټول ټوک ټوک او ژوبل ژوبل به یو بیلتون مو ښه دی
نه وروره اتفاق به نه خرابوې په اتفاق خدای خوشحاله ده وای وای وای
ولا لا ته خو اتفاق دغه حال ته ورسولې سبا به لمونږ هم ځان جوړ کړې
نه نه وروره دښمنان او تربرونه په ځان مه خوشحاله کوئ بیلیږو نه خو چې یو ځل مې خدای ورته ښه کړي بیا به د دې سخي او ښځې سابه ور په مالګه کړم اخ 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 وای 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 مړ شوم
ته نو په دې اتفاق موږ د شیرې د خوراک کوې بل هدف نه لرې
عادل وروره دومره چې د سخي ورور ووهلې په بیلتون کې ټول عمر دښمنان او تربرونه نسوای وهلی
خوره اتفاق اتفاق خشه ده اخ 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 وای 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 اتفاق مه خرابه وای
در خبرونه ننګر نشنه برابر کړی و او برخه خستون کې وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد سپوږمۍ حیاور یخیل او لیمام یخیل کله موږ سره اړیکې نیسي نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی کابل 1221 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
ساعت